پېښور کې د ورځې 2 بجې شروع کوونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړۍ کې بیا هم زما هارون بادشاه سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ولسي پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور ستاسو لپاره راوړي. خبرونه به له احمدالله واورئ.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د بنو په جانوخیلو کې د څلورو تنکی ځوانانو د وژنې پر ضد احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ دوام لري. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره له خبرو لپاره نن برسلز ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. د بنو په جانیخیلو کې د څلورو تنکی ځوانانو د وژنې پر ضد په یاد سیمه کې احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. د سیمې خلکو او پولیسو په وینا دغه ځوانان 20 ورځې وړاندې د جانیخیلو نه لادرکه شوي ول چې مړ یې د مارچ پر 21 هم په یاد سیمه کې اوموندلی شول. پولیسو د اف آی آر تر مخه د وژل شوو کسانو عمرونه د 14 نه تر 18 کلونو پورې دي. د مظاهرې ګډونوال له حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي او د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. خو د بنو پولیسو ویان آصف حسن نن مشال ویډیو ته وویل چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده او پلټنې یې روانې دي. په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیرو 40 ساعتو کې 40 کسان مړ کړي دي چې ورسره په دغه هیواد کې له وایرسه د مړو شمیر 14,803 ته رسیدلی دی. د کرونا وایرس ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې لیکلي دي چې په تیرو 40 ساعتو کې 3,500 نه زیات کسان په کرونا اخته شوي هم دي چې ورسره په ملک کې د متاثره شوو کسانو مجموعي شمیر 5,13,000 نه اوړېدلی دی. د ویبپاڼې په وینا 5,83,500 نه زیات کسان له وایرسه رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کرونا وایرس ناروغۍ درېمه څپه راغلې ده. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي دي. د هرات والی عبدالوحید قطالی بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې شوې ده. د وویل چې وسلوال پخپله د افغان ځواکونو مخې ته نشي ودرېدلی او داسې پر لویو لارو بمونه ښخوي. تر اوسه د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. لوید آسټن دا خبره د مارچ پر 21 کابل ته د خپل لومړني نا اعلان شوي سفر پر مهال خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي افغانستان ته یې د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل وو. لوید آسټن د امریکایي ولسمشر جو بایډن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته یې سفر وکړ. د امریکا د دفاع وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسلز ته ورسیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایډن د هغو هڅو برخه ده چې سیمه ییزې اړیکې ورغوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې انټونی بلینکن به د مارچ پر 3 او 4 د ناټو د بارنو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي، له اتحادیانو سره به سلا مشورې وکړي او د ناټو له عمومي منشي سره به هم وویني. د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې د دې ملاقاتونو په ایجنډا کې د چین او روس په اړه اندېښنې، په افغانستان کې د ناټو رول، د ترهګرۍ پر ضد جګړه او یو شمېر نور موضوعات شامل دي. او اخری خبر، د ایران ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنائی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران دې د 2015 کال تر اټمی تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لري کوي. آیت الله علی خامنائی د مارچ پر 21 په حکومتي تلویزیون په خبره شوی وینا کې ویلي چې په دې اړه د ایران دریس سرګند دی او بدل شوی نه دی. د زیاته کړه چې ایران به هغه تړون ته تر ستنېدو وړاندې د دې پخلی کوي چې امریکا ټول بندیزونه لري کړي دي او کنه. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې تړون د بحالۍ اشاره ورکړې ده، خو د هغه اداره وایي چې ایران دې لومړی خپلو اټمي ذمهواریو ته ژمنتیا وښایي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مو واوریدل. اوس رپورټونو ترازو. د بنو په جاني خيلو کې لپاره نه سي د سیمه د سلورو ورکو ځوانانو د مړو مندل کېدو پر ضد احتجاجي پرلت روان دي. جاني خيلو قوم یو استازي مشال لري ته ویلي چې دوی نور په خپل سیمه د خو او یا هم بدو طالبانو شتون نه مني او غواړي چې په امن کې ژوند وکړي. د بنو پولیسو یو ویاند ویلي د ځوانانو د وژنو مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د بنو په جاني خیلو کې د سلورو ځوانانو د وژنې ضد احتجاجي پرلت د اتوار د ورځې نه پیل شوی. د سیمې د خلکو او پولیسو په وینا دغه سلور وژلې شوي ځوانان شل ورځې وړاندې له درکه شوي ول چې تېره ورځ یې په ګولو ویشتلې شوي مړی په سیمه کې ترلاسه شول. د بنو پولیسو د اف آی آر تر مخه د وژلې شوي ځوانانو عمرونه د دیارلسو نه تر اتلسو کلونو پورې دي. د پرلت یو ګډونوال عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې جاني خیل قبیله حکومت نه سلور غوښتنې لري چې پورا شوی نه وي پرلت به دوام لري. د بنو پولیسو ویان آصف حسن مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو ضد مقدمه درج شوی او د وژل شوو ځوانانو د وژنې پلټنې روانې دي. دغه پرلت جاني خیلو کې د فوزي کلې مخې ته روان دی. د سیمې خلک وایي چې د ورستیو کې د غلطه هدفي وژنې او نام نه مخ په زیاتې دودي. جاني خیل او سیرما شمالي وزیرستان کې هم له دې وړاندې د هدفي وژنو او د وسلوالو د بیا شتون پر ضد احتجاجي مظاهرې وخت په وخت شوي. حکومت او فوزي چارواکو هم په وار وار ویلي چې د غلطه یمن پر ځای کړي او د باقي پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کوټه پولیسو ویلي پرونې د درو ماشومانو د قتل په تور یو کس نیولې او پلټنې ورڅخه پیل کړې دي. د پولیسو په وینا د ماشومانو د وژلو دا پیښه هم په کوټه کې د مارچ پر 15 د یو کور دننه شوې وه. د بلوچستان حکومت د خپل پولیسو دا کار ستایلې او ویلي دي چې غمجنې کورنۍ ته به انصاف ورکوي. د ایوب ترین رپورټ کې تفصیل اورو.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ڈی آئی جی اظہر اکرم ویلی دی چې د مارچ د میاشتې په 15 نیټه د کوټ په سریاب سیمه کې چې کله په یو کور کې درې ماشومان په ناترسي سره وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی وه، د هغه د قتل په تور کې یو کس نیولی دی. نوموړي د خبره په کوټه کې د مارچ په 20 نیټه و یوه خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت کړې ده او ویلي دی چې د پیښې وروسته پولیسو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره دوه جلا جلا ټیمان یا ډلې جوړې کړي وې او د مارچ په 16 نیټه د شک پر بنیاد باندې یو کس د سوی څخه نیولی دی. هغه زیاته کړه چې نیول شوی کس محمد اقبال نیمیږي، څوک چې د هغه ماشوم پر شناخت باندې نیول شوی دی، کوم چې په دغه پیښه کې زخمی او ژوندی پاتې شوی وه. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د کوټې د پولیسو مشر اسد خان ناصر وویل چې د نیول شوي کس سره د پلټنې کار روان دی. د یوې پوښتنې په جواب کې ڈی آئی جی اظہر اکرم زیاته کړه چې د پیښې د پلټنې کار روان دی، خو د لومړیو پلټنو څخه داسې بریښي لکه د پیښې تر شا چې کورنۍ جګړه یا رنجش وي. د درو ماشومانو د قتل په تور کې د یو کس د نیول کېدو وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر زیا لانګو تسلی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د بېګنا ماشومانو د قتل په تور کې ونیول شوي کس ته به د قانون لاندې سخته سزا ورکول شي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه د سریا په سیمه کې هغه وخت په یو کور کې درې ماشومان په ناترسۍ سره وژل شوي او یوه بله ماشومه سخته ټپي شوې وه کله چې مور پلار په کور کې نه و. پر دې پیښه باندې د ژوند د بېلابېلو برخو لخوا سخت احتجاج هم سوی و او د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې سیاسي او قبایلي مشرانو د نامنۍ پیښو پر ضد قبایلي جرګې پیل کړې دي. دوی وایي په سیمه کې حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي خو حکومت ورباندې سترګې پټې کړې دي. حکومت بیا دا تور ردوي. د بلوچستان حکومت یو ویاند برعکس ادا کوي چې حالات د تیرو دوو کلونو پرتله ښه شوي دي. بویوال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وایي صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی وایي په سیمو کې حالات اوس دې ځای ته رسېدلي دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. دوی په دې سیمو کې د بدامنۍ پر ضد د داسې جرګو لړۍ پیل کړې ده چې د هر ګوند او قبیلې مشران به پکې شریک وي. د دې جرګو مشري کوونکي د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی مشال راډیو ته وویل چې د دې لړۍ لومړۍ جرګه د مارچ پر 13مه په بوري یا لورلای کې کړې وه. نواب ایاز خان جوګیزی زیاته کړه چې بدامنۍ یوازې په دې ضلعه کې نه بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سختې بدامنۍ سر ټکوي.
پښتانه داسې حکم دی چې د سترګو زده کړه کوي ده د غوږو زده کړه نه کوي. یعنی دا تھیوریټیکل کو هم نه دی پریکټیکل کو. په سترګو شی ووینی او دوی خپله محسوسه کړي بیا دې راپورته کوي. نو پر دې باندې اوس وطن راپورته شوی دی او دا ټولې ضلع دا خواست کوي چې موږ خو پر سیاسي هغه باندې ځله بیل بیل یو او د جرګې له لارې موږ سره کښېناستی شو او دا مسایل باندې مجلس کولی شو. نو انشاءالله د دې بعد ما خیال دی چې رو کلاسفلا پشین یعنی سه پرستانه چه زیلی دی پا دی طولی که خلق جرگه گواری او امن گواری سکون گواری روزگار گواری.
نموړی زیاته کړه چې د داسې مسلو حل یوازې په دې کې دی چې پښتانه تر سیاسي اختلافاتو بالاتر او جرګسي.
دا کومي مسلې سي دي دا حل کېدل غواړي او ورځ په ورځ د مسلې زیاتېږي. پر وطن نه وطن وسایل لوټېږي روزګار نشته یعنی ترقیاتی کارونه نشته د هغې څخه برایانې زیږي مطلب غلاوي د سود کاروبار مشاور شام.
د جمعیت علما اسلام یو صوبایي مخکښ او پخوانی صوبایي وزیر مولانا فیض الله مشال راډیو ته وویل چې له دوی سره بیل جرګو بل لار نه ده پاتې شوی. د وویل چې په بوري یا لورلای کې حالات اوس دې ځای ته رسېدلي چې خلکو د کلیو په کچه د څار لپاره خپلې کمیټې جوړې کړې دي.
خلک مایوسه دي. هر کلی کې کمیټې نه جوړې شوي کې دي پوره شپه ګرځي تر 5 بجو پورې چې دلته یو غل نشره یو ډاکه نه ووهي یو کوټ غل نه واوړي. ان حکومت نام نشان هم نه صرف برای نام انتظامیه کو سب برای نام حکومت سره لیکن پسې معنا باندې عملی طور باندې حکومت بالکل نام نشان هم نشته. خلق بزرگ ته مجبور شو ځان حفاظت په خپل کې په هر چې لکه ته غغلاوی دي ډاکی دي خلق پریشان دي په کور کې دنه محفوظ نه دي لکور راوځي ګاډي محفوظ نه دي عزت محفوظ نه دي مال محفوظ نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې په لورلای کې تر دې وړاندې هم کورونو ته د وسلوالو غلو او شتو پر ضد سیمه ایزې جرګې او ناستې شوې دي. ځایي قبایلي مشر سردار جعفر خان اوتمانخیل یو له هغو کسانو دی چې کور ته یې وسلوال کسان وراوښتي وو. نوموړي په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د دوی کور ته ورغلي وسلوالو کسانو د پولیسو په څیر وردې اغوستې وې.
داسې خلک راغلي وو چې دوی د پولیس رنګه دریشه کړی وي مطلب هغه د دوی کیپ هم د پولیس رنګه وي هلته مخ د سونډې د سپږمې دای په کشنی دسمال باندې پټې کړې ولې او د تور کالی په غاړو کم جکټانس په غاړو دا د پولیس خو یو خو ګرسره کم پرزنو دی خاطی نو هغه له شام پولیس لیکلی هغه دی په دغه غي اکثر اوس دی دا کوي مطلب اوس په مالو په گلی روان دی اوس پولیس والا سره شپې روان خامخه خلک دغه پولیس والا دی روان دغه گشت کی بچی اوس کبل هم سره روان په 2 بجې په 3 بجې د مالی خلک ټوک پراوت هغه درسته چیرې زی نو دا رنګ دوی په دا طریقه باندې د پولیس پر دغه سی بیا کلاشو کوپونه ورسره لګل سره موشن تو پنچا یا بل شو سره لده سره کلاشو کوپونه ول
د بلوچستان د حکومت لویان لیاقت شهوانی څخه مې وپوښتل چې صوبایي حکومت رښتیا هم پر بدامنۍ سترګې پټې کړې دي او کڅنګ هغه دا خبره رد کړه خو زیاته کړه چې دوی په هر سیمه کې د بدامنۍ پیدا کوونکو پر ضد بې توفیره ګامونه اخلي لیاقت شهوانی وویل چې د ده په وینا حالات د تیرو دو کلونو پرتله سږ کال ښه شوي دي
2019 کې د اکتوبر کې یو خپل پرایویټ چینل یو رپورټ راغلی چې د 2018 په مقابله کې په 2019 کې 53% لاین آرڈر سچویشن بہتر شوی دی بیا شش کال چې دی د تیر کال په مقابله کې 73% تر 70% لاین آرڈر سچویشن بہتر شوی دی نو مجموعی طور چې دی کم صورتحال په بلوچستان کې د لاین آرڈر د سټریټ کرائم باندې نو صورتحال نه دی
خو لیاقت شوانی ومنله چې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي خو د په وینا حکومت ورته جدي دی او د بدامنۍ جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د صحت وزارت چارواکو ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایرس درېمه څپه پیل شوې چې ورسره د ناروغانو مړ شمېر وروسته بلې په زیاتېدو دی حکومتي ګوند تحریک انصاف ویلي خپل ټول سیاسي پروګرامونه ځنډولي او پر اپوزیشن هم غږ کوي چې له ولسي غونډو ډډه وکړي خو د اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت په خپله د کورونا وایرس ناروغۍ مخنیوي ته او سنجیده نه دی ډاکټران هم پر حکومت او اپوزیشن دواړو غږ کوي چې له ولسي غونډو ډډه او د کورونا وایرس مخنیوي چارو ته زیات پام وکړي د سراج زهیر رپورټ ورو
حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي په دې هیواد کې په درېمه څپه کې د کورونا مثبت کیسونه ورځ تر بله سیوا کیږي نو په دې خاطر دوی ټول خپل سیاسي پروګرامونه ځنډولي نو دوی اپوزیشن ګوندونو ته هم وایي چې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه خپل سیاسي پروګرامونه وځنډوي د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدي د مارچ په 28 مشال ریډیو ته وایي
پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټول ملک چکم سیاسی ایکٹیویٹیز ہو یا پروگرامات ہو اگئے پاس پون کری دی پا ملکی چکم دا کرونا وائرس دا پیلاوے دو شرع دا آت دا زل بیخی زیادہ شوی دا ہو دا اگئے وجہ دے سو پی وائلیشن دے وعوامولا سپیشلی مگدہ ہے دا ہے تو کل کسنگ حکومت کری دی چی دے سو پی باکی دا خیال ہو ساتی ہو پیر زل گوندے کی مگ پا دے کی کامیابی اسی لگو
دا پدا سی حال کی دا چی دا کرونا پا اڑا دا سرکاری وی پانی تر مخا پا پاکستان کی لدری ورز وراسی ہر ورز لدری ورز د کرونا مثبت کیسونه ثبت کیږي او په دې هیواد کې د کرونا شرح 8.1% ته رسیدلې او د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په 18 په پیښور مردان نوخار چارسدا سوات دیر او ملکن کې سمارټ لاک ډاون یا ټولبند لګولې او ویلي دي په دې ښارونو کې به د اتوار او خالی په ورځ مکمل او په نورو ورځو کې به ماسخوتن 8 بجې دکانونه او نور کاروباري مرکزونه بند وي تر دې وړاندې پنجاب حکومت هم په ګوجرانوالا گجرات ملتان سیالکوٹ لاہور فیصل آباد اور پینڈی کی سمارٹ لاک ڈاؤن یا ٹول بند لگولے مشال ریڈیو چی دا حکومت پدی دریز باندی دا پاکستان پیپلز پارٹی دا سینیٹر بہرمن تنگی نو پختل نو آغوی کا حکومت پدی اڑا سنجیدگی وخائی او اپوزیشن گندونا پا اعتماد کی واخلی نو دوی بور سرا ودری گی
پاکستان کی پیپلز پارٹی اور نور گندونا واری چکم وبا سرا مخ کریا یا دین تدارک شی اغه د پارا د ملک وزیر اعظم لا یو قدم چټول پکار دی او داسې حالات سازگار جوړوندي چې اپوزیشن آن بورډ والی
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریز باندې په اسلام آباد کې د سرکاري اسپیټال پیمز د کورونا د وارد مشر ډاکټر وزل ربی نو پختل نو هغه وی
دا وخت د کورونا دریمه چپه روانه ده او ډیر زیات خلک چې دی نو هغه د کورونا ښکار شو دی کورونا بچ کېدو یو ذریعہ دا چې تاسو د غټ ګیدرینګ سری د غټ جلسې دا هر پارٹی وی هغه باندې پابندی پکار دا خود بد قسمت هر یو سیاسی جماعت چې هغه کورونا یو سیاسی ټول په تور باندې دا خپل مخالف لپاره یوز کوي نو دا استعمالول نه دی پکار، دا یو مرض دی او دا خوريږي او ورسره چې دین او ایسوپیز بنی عمل هم پکار دی.
ذکر د تیر کال کله چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې کرونا راغله او بیا په جون جولای کې زیات شوه، نو هغه وخت هم حکومت اپوزیشن ګوندونو ته ویلي وو چې خپل جلسې جلوسونه وزنډوي چې دا رنګ د کرونا مخه ونیول شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم تر واکسین لګولو وروسته هم په کورونا وایرس سخت شوی چې د خبرې چارواکي په هیواد کې د عامه پوهاوي کمپاین زیاتولو ته مجبور کړی دي. دوی پر ولس غږ کړی چې د واکسینو پر اغیزمنتوب شک ونه کړي. چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کارکوونکو ځینو ډاکټرانو مشال لډیو ته ویلي چې هر واکسین د خپل بشپړ اغیز خولو لپاره وخت ته ضرورت لري. د دوی په خبره په وزیر اعظم عمران خان کې ځکه کورونا وایرس ښکاره شوی چې هغه اخیستو واکسینو له خپل کار نه شروع کړی. دا چې د کورونا وایرس واکسین څنګه کار کوي او په څومره وخت کې اغیز مخې ته راځي، دا به د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې واورو.
د کورونا وایرس د واکسینو تر لګولو دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې وایرس اخته شو. نوموړی د چین هغه ساینوفارم واکسین کړی و چې پر پاکستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم حکومتونو خپل وګړو ته لګول پیل کړی دي. تر دې وروسته پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د کورونا واکسینو پر اغیزمنتیا شکونه ښودلي، خو د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله وایي دا شکونه بې بنیاده دي. هغه د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا استعمالونکي چینایي واکسین د خپل اغیز ښودلو لپاره وخت ته ضرورت لري، نو په ګټو یې شک کول نه دي پکار.
دا سوال لګیږي چې را عمران خان ته ویکسینو لګیدلو، ویکسین نه پس بیمار شو، نو دا خو جی لکه یو اصول دی چې یو ویکسین ولګي هغه ویکسین ته ټایم پکاري کنه، س ټایم پس به هغه هغه مدافعتي سیستم دا سی را ویخ کی چې هغه به دا انټی باډیز جوړي او مدافعت، او بیا چې کله دویم ډوز ولګي نو نه پس هغه انټی باډیز زیات جوړېدل شروع شي، نو دې کې ټایم پکاري. دا هو هغه ته ولګیدل او په دویم ورځ باندې پوزیټیو راغو.
د چین د ساینوفارم واکسین په دوه ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي، دوهم هغه تر لومړی ستنې یو ورځې بعد لګیږي. په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کارکوونکی ډاکټر شیرین خان وایي خلک باید د واکسینو اغیز خودو ته وخت ورکړي او ژر زړه توري نشي. هغه د واکسینو د اغیزمنتیا د دور تشریح کولو په ترڅ کې د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل
د کووډ 19 یا د کورونا چې کوم واکسین لګیږي اکثره واکسین چې دی دا دوه ډوزه وي، یو په اول نن چې ولګېدی بیا به درې هفته بعد دویم ډوز لګیږي، نو مکمل مدافعت دغه موږ پیدا کولای سو، ترلاسه کولای سو. نن چې ما واکسین ولګولی دغه واکسین په نتیجه کې چې زما په بدن کې مدافعت پیدا کیږي دا کم از کم دوه هفته غواړي. په دوه هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع سي او بیا چې درېم هفته زه دا دویم واکسین ولګوم دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسی، نو انسان نور هم زیات محفوظ اسی.
دا ویکسین دا اثر شروع کېدو د پاره یا د اچکم حفاظت انسان ترلاسه کوي دغه د پاره کم از کم دوه هفته په کار وي. دا ان امکان وی چې زه نن ویکسین لګوم کده سې دوه درې ورځې لمخه به ما وایرس اخستی وي او دغه اثرات وو شروع سي، چې اثرات شروع بیا انسان ټیسټ وکړي نو هغه پوزټیو راځي. ته دغه مطلب هرگز نه دی چې دا ویکسین چې دی دا ناکام وسو.
امریکا، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو ته هم لیږلي دي. رویټرز خبري اژانس د امریکا او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدي 95 او د روسي سپوتنیک 15 واکسین 92 فیصد اغیزمند ښودلي دي. د واکسینو د اغیز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې په خپل هم د استرازینیکا واکسین لګولی دی وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري. لکه برتانوي استرازینیکا واکسین د جنوبي افریقا په پرتله په اسرائیلو کې ډیر ګټور ثابت شوی. خسرو سنگروال د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه واکسین تر نه واکسین بهتره دی. نوموړی زیاتوي چې که د عمران خان په شان یو څوک تر واکسینو کولو سمدستي وروسته په کورونا اخته شي، معنا یې دا ده چې په هغه کې لاوار د مخه کورونا وایرس موجود و.
واکسینونه خو ډېر اغېزناک دي، ډېر ښه کار کوي. دا کوم واکسینونه شته؟ واکسینونه چې دي د واکسین د اخیستلو نه وروسته معنا دا نه ده چې اس کله تا کورونا وایرس باندې نه نیسي، کورونا وایرس دینه نیسي. مدار دا ده چې تا دومره د کرونا وایرس په وړاندې ساتي چې که حتی وایرس د اوم نیسي نو د کووید 19 ناروغۍ هغه شدیده بڼه چې سړی د مرګ تر پولو رسي یا د آی سي یو ته رسي یا په روغتون کې وضع ډېره وخیمي د هغه مخنیوی کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 1 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 122 میلیونو اوښته دی. په دې کې د پاکستان څخه باندې 6,00,000 وګړي هم شامل دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال رادیو د اوریدونکو، د امریکا دفاع وزیر ویلی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید آسټن د خبره پرون کابل ته د خپل لومړي نایلان شوي سفر پر مهال خبریالانو ته کړې. نوموړي زیاته کړې افغانستان ته د سفر هدف د روان وضعیت جاج اخیستل وو. تفصیل اسدالله لودین راکوي.
لوید آسټن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ، هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال ترسره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آسټن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل دا پریکړه به جو بایدن کوي. نوموړي ویلي دا ښکارا ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډېره لوړه پاته ده.
دا ښکارا ده چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه پاته شوې. موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالی کم شي. زما په فکر که دا کموالی راشي دا د یو ریښتیني ګټور ډیپلوماتیک کار لپاره شرایطو ته لاره پرانیزي.
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلي آسټن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوي او کنه، خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه.
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر رامنځته شوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلي آسټن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی وو. د وړاندې لیکلي دا سفر ما ته ډېر ګټور و، دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډېر کړي چې دا مهال ترسره کیږي. تیره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یوه مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي. بایدن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي. دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوهې د تړون له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، که نه دا عواقب و پړه به یې په خپله غاړه وي. دا مهال د شمیرو له مخې د امریکا 2,500 او د ناټو شاوخوا 10,000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو ته وګورئ دن کو په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
د بنو په جاني خيلو کې د څلورو تنکي ځوانانو د وجنې پر ضد په یاد سیمه کې احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. د سیمه خلکو او پولیسو په وینا د ځوانان شل ورځې وړاندې د جاني خيلو نه لا درکه شوی ول چې مړی د مارچ پر 28 هم په یاد سیمه کې اوموندل شول. د مظاهره ګډونوال له حکومت د هدفي وجنو د مخنیوي او د پیخي عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. خو د بنو پولیسو ویان آصف حسن نن مشال ویډیو ته وویل چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیرو 40 ساعتو کې شل کسان مړ کړي دي چې ورسره په دغه هیواد کې له وایرس د مړو شمیر 13,853 ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کرونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلې ده. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي دي. د هرات والی عبدالوحید قطالی بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې شوې ده. تر اوسه د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید آسټن دا خبره د مارچ پر 28 کابل ته د خپل نوملړنی اعلان شوی سفر پر مهال خبریالانو ته کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسلز ته رسیږي. نو نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایدن د هغو هڅو برخه ده چې سیمه ییزې اړیکې ورغوي. او د ایران ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران د 2015 کال تر اټومي تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي، نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لري کول وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې تړون د بحالۍ اشاره ورکړې ده، خو د هغه اداره وایي چې ایران د لومړی خپلو اټومي ذمہواریو ته ژمنتیا وښایي.
د مشال رادیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو 19 پروگرام قانوني لارې درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو 19 خبرونه اورئ. زه بوريوال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه ته وایي او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخې په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواري څه دي. د دې پښتنې جواب هم لټوو چې په بنیادی حقوقونو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان پوهوي چې دوی پر ریاست څه حقوقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنې لري. د دې هر څه اوریدو ته د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شایي په بیا بیا د بنیادی بشري یا انساني حقوقونو نوم اوریدلې. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پو عبدالرحیم وزیر وای هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنی لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواري پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د دې کم خلک دی رایا ده دغه په منځ کې یو تړون دی او معاهده ده. نو په هغه آئین کې دننه بشري حقوق یو ځان ته یو چیپټر دی. یو پورا کدی امریکای آئین وګوره، کدی برتانیا وګوره، کته د فرانس وګوره، کته د ټولو ملکونو آئین وګوره، نو په خپله بنیادی انساني حقوق یو ځان ته څنګه ده.
ایډوکیټ سمی اولا وای دا هغه حقونه دي چې دا یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یا د ته چې منګه په عام عجبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویل شو، دا هغه حقوقونه دي چې کم د یو انسان سره لکه مطلب انهریټیډ پیدایشي هغه حقوقونه چې کم یو انسان ته حاصل دي، او په دې بنیاد ورته حاصل دي چې هغه کس چې کم یو انسان دي. نو چونکې د دې الفاظو نه هم دا واضحېږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشرې سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زه دا وکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضا لکه سترګ، دارنګ، غوږ، لاس دا د انسان د وجود سره تړلی دي. نو په دې قسمه دا بنیادی بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلی دي، دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نشي.
ایډوکیټ سمیع الله د بنیادی بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا هغه د ټول نړۍ به حق چې کوم دی یو انسان دی هغه تمنګ د عین په جبه کې زمونږ لیکلی شي رائټ ټو لایف د ژوند حق چو انسان ته د ژوند حق حاصل دی. به دا غینه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی، انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی، انسان ته په معاشره کې د اسوسییشن چې ویل شي ګروپ یو تنظیم سازي حق حاصل دی، انسان ته د روزګار حق حاصل دی. درنګ انسان ته چې کومي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 897 تر آرټیکل 29 پورې دا وی کور کړی دي چې پاغه کې د تعلیم حق دی، پاغه کې روغ صحت حق دی، پاغه کې چې کوم دی د پرایویسي حق دی چې کوم دا غي انسان یو پرایویسي دا هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو ځینې بل ځای ته تللی شي، پاغه کې د انسان د پیشه حق دی چې انسان یو پیشه اختیارولی شي کومه پیشه چې کومه هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې دنه نه وي، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه څه عقیده نظریه ولري، پاغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل ملک د حالات واقعاتونه هغه ته پوره معلومات ورکړي شي، هغه انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل
اظهار رائے ازادي کولای شي. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د 3 اویم کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشري حقوقو په اړه دي.
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کمور شو کمل کې ژوند کوو، نو په دې کې دا آرټیکل 8 نه رواني ساده 28 آرټیکل پورې، نو په دې کې دا د بشري حقوق سره دا آرټیکل دي، نو په دې کې مختلف آرټیکل دي چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند به تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخستلای. تاسو که فرض کا په یو ځای کې چرته تاسو خلاف چا کیس وکړو ریاست وکړو یا بل کس وکړو، او تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمله ویژي وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرایل یو دام تا ته یو حق حاصل دی که نه، او د دې نه علاوه دا دی چې مطلب ته چېرته بزنس کوې د ملک په دې ملک کې چې تا ته یې شناختی کا شناخت درکړې شناختی کارډ یې درکړی دی پاسپورټ یې در سره دی ته دغه ملک شیری ته دې ملک په کوم ګوټ کې هم چې ته بزنس کوې که څوک ریډې یو دا لاس والا ریډۍ لګوي که څوک دکان لګوي یا دا داسې بل داسې کار وي، نو دې هغه آزاد دی چې په هغه ملک کې دای خپل یو کاروبار وکړي د خپل خوښې خپل بل بچو ته روزي وګټي.
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سوي ده چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي. ایډوکیټ سمیع الله د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي.
دا زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کیږي، او آرټیکل 9 چې کومي هغه د دوو شیزونو ضمانت ورکوي چې یو به د انسان ژوند چې کومي محفوظ وي او دویم به د هغه ازادي محفوظ وي. دا نو د ژوند چې کوم مقصد دی مطلب دی دا وخت تر وخت سره چې کومي د دې مطلب او مقصد واضح کیږي او مزید په هغه کې وسعت پیدا کیږي. په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم زندگی ده د هغې تحفظ چې کومي دا د ریاست مواری کې د شي خو موجوده وختونو کې د دې اغه تشریح چې کومه د ماته څنګه ویلې چې وخت په وخت سره په دې کې د وسی او یا وسعت پیدا کیږي. لکه زه به یو مثال تاسو ته درکمه، د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس فایل شو په 1994 کې رپورټډ دی، لکه پی ایل ڈی 1994 سپریم کورټ
تقریبا 693
نوموړي مې وپوښتل چې یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهېدای سي، یعنی د پاکستان آئین تر کومه حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي؟
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی، د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست دا ذمہواري ده چې یو انسان ته د ژوند تیرولو لپاره هغه برابره زمینه چې کوم یې هغه مطلب انوایرمنټ یا ماحول چې دی هغه برابر وساتلی شي، او په دې معنی هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کوم یې څه داسې تجاوز ونه کړی شي. نو د یو عام انسان لپاره د ژوند حق ما جانګنو لپاره بنیادی خبره دا ده چې ژوند صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتل نوم نه دی د آئین لاندې، بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادی چې کوم ضرورتونه دي، لکه تاسو چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه د خبره وضاحت کوي، په هغه کې د دوال پاس کور کړی دی چې یو لایف دی او لیبرټی دی، زندگی دی او ازادي دی، او دا دواړه ډېر وسیع مفهوم لري، مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده، بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوې ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي.
په آئین کې بالکل دا ویل شوی دی آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده سیکورټی آف پرسن، یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده. نو شخص زمونږ د پښتو کې د شخص چې کومه معنا کوو، په انګریزي کې د دې معنا دا نه ده، ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم رالی، لایف هم راځي مطلب ژوند هم راځي، او د ژوند سره تړلې مال هم راغی، د ژوند سره تړلې عزت هم راغی، د ژوند سره تړلې هر ازادی، دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څوړاندې د انسان د سلامتیا ژمنه له همدې قبل سوې ده چې د انسان ژوند تر نور څه ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی.
نو دا د ریاست په ټولو ناول ذمہواري ده، ځکه چې کدا ریاستونه دي او که دنیا په مخ څومره ادارې جوړې شوې دي، د دې په ټولو ناولنې مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي، هغه مطلب سسټینبلټی پکې راولي، هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي. نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړه وایي چې کچیر یو کس جرم کړی وي هم نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي. دی وایي له یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه هم د ملک کومه اداره لري.
هغه ژوند د نه یو نه یو فرد واید اخستی چې نه ریاست اخستی شي نه د ریاست یو اداره، هغه که پولیس ته هغه که بل کوم یو مقتدر اداره ده، د یو کس باندې بې ځایه څوک لاس نه شي اچولی تر دې پورې چې مطلب لکه د لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی نو بیا دا وایي چې سیف ګارډ از ټو اریسټ اینڈ ډیټینشن، لکه یو سړی که ته اریسټ کوي هم یو سړی که ته نه شي هم په ده باندې یو الزام دی. هغه طریقه کار دا دی چې هغه هم ته په غیر قانوني طریقه کار باندې نشي اریسټ کولای، د ده د کور د ده د ټکري د ده د کور چار دیواری د دې شیونو په قانون کې ډېر زیات تقدس دی، د هغې فرد واحد به د دې شي هم ډېر زیات خیال ساتي.
ایډوکیټ سمی الله وای په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمواریو چوکاټ یا حد ټاکل سوی دی. د ده په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازمه ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي، همداسې ولس دې ته تړل سوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمواری پوره کوي.
ریاست په ذمواری چې دا آرټیکل 4 دی چې اغه لاندې آئین دا زمواری پر یاست ماندی اڑاولی دا چی اغا با چی امی دا شهری سرا دا قانون نماورات سلوک نکی خو دا دی سرا سرا آرٹیکل پینزم چی دی زمانگا دا آئین اغا دا شهری نا دو چیزو نا غواری اولنی خبر خدا غواری چی اغا با در یاست سرا وفاداری او دویم خبر دا چی اغا با در یاست چی کم قوانین دی او در یاست آئین دی نو دا دی دوارو تا با دا تابداری با که مطلب در یاست قانون او در یاست آئین بمانی نو د شهری بنیادی زمواریانو که دا رازی چی اغا دا ملک سرا وفادار اوسی گی او ورسرا دا ملک دا آئین او دا قانون احترام همون دا زمنګ د آئین چې کوم آرټیکل 5 دی دا غي لاندې زمنګ د ملک د یو شهري د هر قسم شهري چې هغه کم ځای کې موسیقي د کم علاقې سره تعلق ساتي د کم نسل سره زبان سره تعلق ساتي دا هغه د ذمہواري ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای که څه هم دا د ریاست ذمہواري ده چې ولس به په بنیادی بشري حقوقو او ذمہواریو خبروي خود د پوینا ولست هم پکار دی چې په خپل حق او ذمہواریو د ځان خبرولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د بشري حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده په هغه کې درشمه ماده چې کومه ده په هغه کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک هر ممبر سټیټ با د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره په خپل نصاب کې مراولي او په هر هغه ځای کې به ځوړندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دین زده کړه وکړي. نو د دین دا پته ولګي دا چې په ټولو ناول د ریاست ذمہواري ده چې ریاست به خپل خلک قوانین نه خبروي. که یو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او که نه دی زما دا حق دی او که نه دی دا څه د بانه نه ده مطلب هر یو کس به هم کوشش کوي خو تر ټولو د اول چې کم دی د ریاست ذمہواري ده.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمہواریو په اړه د قانون پوهانو خبري واورېدې. په دې خبرونه کې مو زیات پام دې ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظربند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظربندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال رادیو اوریدونکو اوس د رڼا پر لور خپرونه د دې ونې په پروګرام کې په جنوبی وزیرستان کې د جنکو د تعلیم پر مسلو خبرې شوې دي. دا پروګرام انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خپرونه کې په جنوبی وزیرستان کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. اوریدونکو په جنوبی وزیرستان کې د 2009 کال پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو او هغوی وایي چې په سیمه کې د ناامنۍ او کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو تعلیم اغېزمن کړی وو. خو اوس باید حکومت د نورو ماشومانو د تعلیم نه خرابېدو لپاره هلې ځلې پیل کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په یو رپورټ کې ویلي چې په قبایلي سیلو کې شاوخوا 1440 سکولونه وران کړل شوي وو چې پکې 13 د جنکو وو. د رپورټ له مخې په جنوبی وزیرستان کې بیا وسلوالو تقریبا 40 سکولونه ړنګ کړي وو. د دې ضلع د تعلیم محکمې یوې چارواکې نور خدیجې مشال ریډیو ته ویلي چې په جنوبی وزیرستان کې د جنکو 10 های سکولونه، 40 میډل، 150 پرایمری سکولونه او 6 انډستریل هوم سینټر سکولونه دي. هغه زیاتوي په دې ضلع کې بیا د جنکو 15 یا کمیونټي سکولونه هم شته.
کاری دغه نور شیان دغه وی پکې فاطیم سره سره کشیده وغیرہ دا شیان مشمانو تخیل شي چې کوم اپګریډیشن روان دي غاده پرایمری نه میډل میډل ټو های شول صحیح دي زه خوښ یم ضرورت مطابق دي هغه چې کوم د دې سایت اسرارو غل د مکی نه ده د لګ د سې د سیزن مایګریشن وشي چې 90% آبادی ټول راشي د غاته د نورو چې کوم ډیسټریټ دي زه تا څه موږ نشو کوم سره کوم شي سکولونه غاسه د سټاف شي سیزن مایګریشن پوجي.
په جنوبی وزیرستان کې خبریال گوهر محسود بیا وایي چې په دې ضلع کې تعلیمي ادارې تر ټولو زیاتې په ماڼه کې دي. نوموړي زیاته کړه چې په جنوبی وزیرستان کې اوس هم ډېر سکولونه غیر فعال دي او په یو شمېرو کې د بیا ودانۍ کارونه هم ندي شوي.
دا کم ځای کې ډېر زیات د جنکو د تعلیم مسائل دي او مشکلات دي. نو په جنوبی وزیرستان کې په محسود خبره کوي سونه هم اپریشنونه شوي دي هغې کې کم سکولونه وران شوي دي هغه وران سکولونه تر اوسه پورې آباد کړي شوي نه دي. هلته صرف او صرف چې تعلیمي ادارې جوړې شوي دي په هغې کې بازده ووایم چې 90% 95% چې کوم د سیکورټي فورسز تعلیمي ادارې دي لکه آرمي پبلک سکول شلو کیډیټ کالج شلو یا داسې نور چې کوم د پاک فوج په زیر انتظام باندې چلیږي هغه ادارې په بهتر انداز کې جوړې شوي دي خو په هغه کې د جنکو تعلیم بیا هم ډېر کم دی. او جنوبي وزیرستان کې لدا وګوره مکین وګوره شوال ایریا وګوره د کانی ګورم وګوره بدر وګوره دا ټول اخه علاقې دي چې ډېر زیات ګنجان آباد علاقې دي هلته ډېر زیات خلک پکې آباد دي خو د جنکو تعلیم پکې په نظر نه راځي. دا چې کومې علاقې نمونه مې درته واخیستل دا بنیادی هغه علاقې دي چې په هغې کې هلته اول خو سکولونه جوړ شوي نه دي چې کوم د ترخهګرۍ په جنګ کې وران شوي دي او کچر ته یو نیم دوباره جوړ شوی دی په هغې کې ډېر خلکو دا سکولونه پټ ساتلی دي چې چاته پته ونه لګي هغه د ذاتی ایسټ په تور باندې استعمالوي د حجرې په تور باندې د مهمان خانې د سکول هلته چې کوم انتظام وي چې کوم ټیچرز دي هغه هم بانه هم ورته جوړه ده چې سیکیورټي مسله ده.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو رحمت شاه وایي چې په لور په خپل سیمه کې تعلیم کول غواړي خو د سکول د نشتوالي له وجې بلې سیمې ته استولې ده. هغه زیاتوي د کډوالۍ ژوند تېرولو وروسته د جنوبی وزیرستان د خلکو په سوچ کې د جنکو د تعلیم په اړه مثبت بدلون راغلی دی او خلک په خپلو بچو تعلیم کول غواړي خو باید حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
او زما په خپل باندې یو بچی دا چې زمونږ په کلي کې سکول هلته نشته دی زمیسان کې د چا سره هلته اوسېږي مقصد دی چې هلته سبق به وایي. زمونږ کلی کوټکی خو لکه مونږ علاقه ده غونډه علاقه کوټکی دلته که نه چې مونږ کله هم زمونږ خلک د وزیرستان دا د رڼایي طرف ته څوک نه دی آیي چې زمونږ په کوټکی کې یو ایریا ده ګنیرای ورته وایي په دې کې ډېر آبادي ده دلته سکول پکې نشته او په نوی کچ کې د جنکې سکول نشته او داسې نورې علاقې ښې شوال ماکین بل ځای دغې بیا ډېر کلي دوي چې سکولونه بانوي خو چې سکولونه ساغه بان.
د خیبر پختونخوا د تعلیم پوخانی وزیر اکبر ایوب د 2020 کال په جنوري کې د 500 قبایلي ضلعو په 1470 سکولونو کې په 2022 خالي څوکیو د نوو استادانو ټاکلو اعلان کړی وو چې د جنوبی وزیرستان لپاره پکې د 520 استادانو خبره شوې وه. د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې هلته اوس هم د استادانو ډېره کمی ده. په جنوبی وزیرستان کې د تعلیم مبارزه او خبریاله رضیا محسود وایي چې په دې سیمو کې ډېرې میندې او پلرونه په خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي خو د سکولونو د غیر فعال کېدو د ښځینه استادانو د کمی له وجې خپلې لوڼه سکولونو ته نه لېږي.
چې اوس لکه د اپریشن نه بعد کنه آرمی ها د سکولونه چې کوم دي کنه ډېر زیات تعمیر په هغه کې د دې لکه برخه اخیستې وه او مسله دا ده چې نان فنکشنل دي لکه سکولونه کې هیڅ مسله هم نشته. دی هلته زه دلته غته تللی وم د سراروغه جنوب وزیرستان کې یو تحصیل دی کنه سراروغه هلته کې میډل سکول وو نو وخته چې لاړم انتهایي هر قسم سهولیات وي پکې هر شی وي خو سکول سټاف نه وو پکې هلته جنه کوي دا ګیله وکړله چې موږ ته لکه میل سټاف نه خو موږ سبق نه شي ویلو کنه لکه اکثر خلک وایي چې دا وزیرستان خلک چې دی د جنه کو باندې سبق نه وایي. زه وایي چې دا غلطه خبره ده زمونږ خلک سبق وایي دغې اهمیت باندې هم پوهېږي کنه چې لکه دا ضروري ده التا مسئلہ دا دا چتا چکم سکول ندی اخ کے سٹاف نشتا نان فنکشنل دی سہولت نشتا خلق دلتا لکاریای خان تا ٹانگ تا پخاور تا دغ زیتا دمرا وستی نی وچ دغ زیتا دئی دلار شیلتا اوسی ہی دا سے چا ملائی دے اگ ہم لگ لکا خد سکول جن کئی سکولوں چ دی لگا حالات لگ شانتی خدی التا ہم لکا دسی چ ٹیچرانے گٹیاں نے کئی کنا ډیر زیات درنی ورکړلی چې نه کوي پخپلا بال راووتلې بنر یې لا واخیستې وي چې هم سکول مې استان یا گر مې موږ دا وایي کنه لکه اوس د ټیچرانې چې دي کنه په دغه کې کا انکوایري وشي کنه په دغه کې اکثریت اکسانې اخیستې دي چې اگر سکول سبق هم نه دی ویلې خپل نوم پته نه ورته لګي چې زما نوم څنګه لیکل شي څنګه دي کنه ټول انګوټه چاپ دي
خو په جنوبی وزیرستان کې د تعلیم محکمې یوې چارواکي نور خدیجه دا تورونه رد کړل چې ګواکې ځینې استادانې صرف تنخواه اخلي او ډیوټیانې نه کوي. هغه وایي د جنوبی وزیرستان د جنکو په سکولونو کې د سهولتونو لپاره معلومات راغون کړي دي، خو په دې ضلعه کې د جنکو په لسو های سکولونو کې یوازې د سکول یوه هیډ ماسټره ده او په نورو کې نشته. نور خدیجه زیاتوي
نه شکر اوس وګورم تمام اوس دلې موږ په کوم کار لګیا یو بیسک فیسیلیټی پرووایډ کولو لپاره موږ ډیټا تیار کړی ده. کمی اثر چې موږ سره د 17 ولا پوسټ سری های سکول لکه موږ سره 10 های سکولونه دي کنه دیش صرف موږ سره یو کایوا 17 ولا بنده ده نور ټول ترانسفر شي پروموټ شي لاړ شي دی لکه نه اوس های سکولونه خو لکه اوس مکین لکه شي یو های سکول د پخې باندې خو چلو شته ده کنه یو 17 ولا افغان های سکول شلو دا ډیر مین سکول دی چرملای خند ایوی انرولمنت دا سکول ولته ته مطلب 17 ولا نشته په چې هډ ټیچر نه وی کنه یا پرنسپل نه وی خو هغه سکول دا ډیر اچي شي کنه
د 2012 کال د اگست په شلمه د جنوبی وزیرستان د واڼا په ډبکوټ کلی کې وسلوالو د جنکو یو لوی سکول په 54 توکو والوزو. په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه رسیدلې، خو د سکول ودانی په مکمله توګه ړنګه شوې وه. گوهر محسود وای پخا په جنوبی وزیرستان کې خصوصا پوره حقونه ورکول کېدل، خو له وخت تېرېدو سره او د سخت دریځې له وجې د خلکو د خصوصو د پرمختګ په اړه سوچ بدل شو.
یقینا التک د جنکو تعلیم کم وو یدی نو ممکن ده چې د هغې وجوهات څه کلچر هم وي، خو چونکې الته یو ماحول نه و جوړ کړی شوی د جنکو حواله سره. اکثر زمونږ د جنوبی وزیرستان حواله سره دا خبره مشهوره ده چې الته خلق په زنانو باندې په خزو باندې ډیر زیاتوب کوي. زبا دا وایم چې زمونږه چې کم اصل کلچر دی یا حقیقت کې زمونږ کم روایت پاتې شوې دي، باغی کې خزه ته ډیره زیاته ازادي ملو شوې و. خزه او خاوند با په یو ځای باندې روانو، مزکه ته پټی ته جوار بیا کرل، او دنه علاوه کا غم خادی بوانو په دې کې بد دوی د برابرۍ په ستا باندې شرکت وسره. خو چونکه دا جهاد کله زمونږ په معاشره کې راغی یا زمونږ په علاقو کې دا ترخګری ورته وایي، دا د ټوپ بورکا زمونږ وخزې ته په سرونو باندې ورکې خودله، او دا سیزونه زمونږ د جنوبی وزیرستان د کلتور حصہ نه و. په زبردستی باندې د بهر نه سیزونه راوستیو چې هغه په بنیاد باندې زمونږ خزې پرده چې وا هغه اکستریم تر راته ورسوله.
د تعلیم مبارزه رضیه محسود بیا وایي د جنکو د تعلیمي شرې زیاتولو لپاره خلکو ته د پوهاوي ورکولو ډیر ضرورت دی. هغه وایي باید د لړکی دینی عالمان او حکومتي ادارې خپل رول ترسره کړي.
فیمیل ایجوکیشن لپاره خو اول اویرنس پر کار دی کنه، چې اویرنس هم شي الته خلکو کې چې دا ډیر زیات ضروری دی کنه. زموږ خلکو داسې چې مذهبي چې یو عالم یا یو ملا ته خبره ورته کوي کنه چې فیمیل ایجوکیشن ډیر ښه دی، نو هغه بیا په زړه باندې خبره لیا هم لګي کنه. رونه ته چې څوک تعلیم د جاب د وایي چې بس دا ښځه به بیا جاب کوي، دا خو یو پوهه ده کنه.
د پاکستان تحریک انصاف ګوندوای تعلیم او د ځوانانو پرمختیا په لومړیتوبونه کې ده. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي نصیر مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې د سکولونو د فعالولو ترڅنګ د خصینه استادانو د برتیانو لپاره منصوبې پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د جنکو د سکولونو جوړولو لپاره هم وړاندیزونه ورکړي او هیله ده چې شاوخوا 8 نوي سکولونه ډیر زر جوړ شي.
د سیار دی وجنا مطلب من پسند خلکو د سکولونو ملاوي دل چې کله زموږ حکومت راغلی دی موږ دا سکولونه موږ د شلو کالو نه جوړ شوی او هغه کې اسنیز نه وی کلیر شوی. موږ چې راغلو تقریبا د شپږ اووه میاشتې کېږي تقریبا 525 اسنیز کلیر شولې تقریبا پخې دونیم سوا کلاس فور دی او دونیم سوا کمیونل سکول سے کم دی آگو فیمل سے سمرا ایجوکیشن ہے پکے لگا ٹیچران واپس ریگولرائز کر لے نومنگ اس پہ لگ گیا ہوں کم دا اسکولوں نے ایگزٹنگ اسکولوں نے دی اور خاص کر مین مین اسکولوں نے کم دی کہنا مونگ اول سٹارٹ ہے دیکھو نا خاص ہے جائے دیکھو دا فال اول دا پارا پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے کم دائی یو دیکھا اقدام دا خاص ہے کہ پی ٹی سی پیرنٹ ٹیچر کونسل بیس باندھے اس بس اسکولوں نے واپس فعال کی گی نو ہر اگر اسکول بہ اپ گریڈ کی گی سے کم اسکول فعال بھی ہر اگر اسکول دا فنڈ ملے بھی کی سے کم اسکول فعال سے کم اسکولوں نے خالی بھی کم اسکولوں نے تعلیم دے بھی آ اسکولوں نے با سے کم دا حکومت پالیسی دا اگر مطابق وکیری تقریباً تقریباً سولہ ستارہ دے کال دا پارا نوی اسکول نا مونگ